آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم امریکا روانه میاس د افغانستان د سولې په حق له په کتر کې د طالبانو سره د خبرو یو بل پړاو پیلوي او په دې لړ کې د پاکستان د همکاري غوښتلو ته دوام ورکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د یو کال راسي پیل شوې دي چې د افغانستان د ولس کلنې جګړې ختمولو ته لاره جوړه کړي په پاکستان کې وي سرچینې په اسلام آباد کې د خلیلزاد ملاقاتونو په اړه معلومات چې لري امریکا ژغت وویل په داسې حال کې چې خبرې پر یو ځای ودرېدې خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول د پاکستان غواړي چې طالبان دې ته اماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وشي هغه وویل چې واشنگټن د پاکستان نه ډېر توقعات لري خو اوس پوه سوی دی چې پاکستان په طالبانو کنټرول نه لري واشنگټن غواړي چې د دې نه مخکې د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره مهالویش وټاکي په ټولو اړخونو سره موافقې ته ورسیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر نه وروسته په خپل یوې اعلامیې کې د افغانستان سولې ته خپله ژمنتیا تکرار کړې ده ویلي دي چې ټولې خواوې به د دې اوږدې شخړې د ختمېدو چانس نه ګټه پورته کړي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه قبایلي سیمو ته په یوې وروستي سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره خپله برخه او رول به ولوبوي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر کوي او اعلان کړی دی چې د دې سفر وروسته به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سمون راسي جمهور رئیس د اعلان د سه شنبه په ورځ د کوچني اختر په ورځ کړی دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې ویل دی چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې تیره اونۍ په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري تنظیم د غونډې پر وخت د صدر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر مهال پاکستان ته په سفر کولو راضي شوی جمهور رئیس غنی ویل دی چې هیله مند دی چې دغه دوره به مثبت نتایج ولري د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره اونۍ په سعودي عربستان کې د اشرف غنی سره ملاقات کړی و او دواړو مشرانو په افغانستان کې پر سولې او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې وې د سودان نظامی شورا په مزارچانو باندې د پوز د دوشنبه د ورځې د حمله نه وروسته د احتجاج کوونکو سره خپلې ټولې پخوانۍ موافقې باطلې کړې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د سودان د انتقالي نظامی شورا مشر جنرال عبدالفتاح البحران پرون په یوې تلویزیونی وینا کې د دې اعلان وکړ چې ډېر ژر به یو نوی حکومت جوړ شي او هغه به تر انتخاباتو پورې چې نه هم یا شروع سوه پیل شي په قدرت کې وي دغه جنرال برهان ویلي دي چې دغه انتخابات به د محلي او بین المللي سرونکو لخوا وڅارل شي په مظاهره چانو باندې د فوج د دوشنبه د ورځ د حملې نه وروسته چې پاغې کې 15 تنه وژل شوي د فوز او د ازادۍ د پاره ائتلاف چې باغی کې د مظاهره چانو او د مخالفینو ډلې شامل دي ارتباطات قطع شوي د سودان د مسلکیانو اتحادیې چې دغه مظاهره اصلي تنظیم کوونکې ډله ده دغه قتل عام پړه په فوز اچولې ده
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خبرداري وروسته هم په سوریه کې هوایي بمباري جاری دي د سوریه حکومت د هیواد په شمال لویدیځ کې په یو بازار هوایي بمباري کړې لښت لږه څلور تنه پکښې وژل شوي دي د دې څو ساعتونو مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سوریه حکومت روسیا او ایران ته خبرداري ورکړی وو چې په ادلب ولایت کې بمباري ونه کړي په برتانی کې مېشت د جنگ د ساري درې ویل دي چې د 13 اپریل راځي د سوریه حکومت او روسیې د ادلب په ولایت کې په هوایي بریدونو کې 300 څخه زیات کسان وژل دي او 20000 څخه زیات یوازې د مې په میاس کې بې ځای شوی دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د برتانی صدر اعظم تریزا مې پرون د سې شنبه په ورځ د واشنگټن او لندن ترمنځ د سوداګری د غزولو خبرې کړې دي شغله ترامپ لندن ته د سفر په دوهم ورځ لمرمن سره د یو لړ نور مسلو په اړه هم خبرې کړې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د امریکا ولسمشر برتانی ته د سفر په دویم ورځ په لندن کې د هغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې سره د دواړو هیوادونو د تجارتی اړیکو په اړه خبرې وکړې ولسمشر ترامپ د امریکا او برتانی ځانګړي اړیکې وستایلې
یو ښه فرصت شته زه فکر کوم چې عالی فرصت دی په تیره د هغو پیښو پر رڼا کې چې اوس روانې دي د اړیکو لپاره عالی فرصت لاسته راتلی شي
د تریزا مې سره د ترامپ د لیدنې په مهال د امریکا او برتانی د یو شمېر شرکتونو مشرانو هم برخه اخیستې
د بشری حقوقو د نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي چې په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي ناسته د پولیسو حمله یې غندنې ورده پرون د سه شنبه پر امنستي انټرنیشنل په ټویټر ویل چې په اتاباد کې د روژه ماتي پر وخت په سولې زو احتجاج کوونکو د پولیسو حمله رپورټونه د اندېښنې وړ دي دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوریز خبرو اوریدل
خا
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورتې لوی جرګې د غوښتنې او د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت به په څو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو څخه 1 بندیان خوشي کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغه بندیان چې خوشي کیږي اکثریت یې پخواني طالبان دي. د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری رپورټ واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د سې شنبې په ورځ پارک کې د کوچني اختر لمانځه وروسته خبریالانو په وړاندې خبرې کولې، وویل چې د دغو بندیانو یوه ډله به په اسد او بله به د سنبولې په میاشت کې خوشي شي.
جرګې غوښتنه کړې وه چې بندیان خلاص او وخت چې ما اعلان کړله چې 115 بندیان خلاصېږي له تالار نه نه یوازې یو اوچت غږ جګ سو، بلکې دا غوښتنه اصوله چې تعداد ډېرس جرګه بریالۍ کړله. د جرګې په احترام باندې ما بیرته څارنوالي ته هدایت ورکړه چې یو ډېرې تعداد دوسیې تر نظره ونیسي. او جناب قاضي القضات صاحب نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې موږ ته یې مشوره راکړله چې د جزا قانون تعدیل سوی، د ولسمشري دا صلاحیت لري چې یو قسمت بندونه چې پخوا د بخل وړ نه و عفه کړي. نو په دې اساس نن د افغانستان ولس د خبرې چې 1 بندیان خلاصېږي.
جمهور رئیس غنی دا ونه ویل چې دا بندیان چې خوشي کیږي دا طالبان دي او که نه. خو د افغانستان د جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري د امریکا غږ د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې اکثریت د دغو بندیانو چې خوشي کیږي د افغان حکومت په زندانونو کې بندي طالبان دي. ښاغلي غنی ویل چې دا بندیان به د کوچني اختر او د سولې مشورتي جرګې د استادو غوښتنو ته د درناوي له امله خوشي شي. ښاغلي غنی چې تېر ماښام روژه ماتی د سرخي پله په زندان کې د یو شمېر بندیانو سره کړې د سابل علاج بندیانو او عادي بندیانو د برخلیک په اړه خبرې وکړې، ویل چې د دغه سی بندیانو د خلاصون کار هم پیل شوی دی.
او نور برخه د عادي بندیانو چې د عفو فرامینو کې دي ټول ترتیب نیول سوی او سابول لاج او هغه د عمر چښتن خواندان چورته توجه نشته و په لس ورځو کې به د فرمان په مطابق باندې ما ته نور وړاندیزونه وسی.
جمهور رئیس غنی د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال هم د 115 طالب زندانیانو د خوشي کېدو امر کړی و، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا بندیان نه دي خوشي شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل د خوشي کېدونکو بندیانو شمېر د مشورتي لوی جرګې غوښتنې ته په کتو زیات کړی دی. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې د سرطان د میاشتې په شپږمه اسلام آباد ته ځي. هغه ویل پاکستاني چارواکو سره به په څلور موضوعاتو په تفصیل خبرې وکړي. ښاغلي غنی ویل چې دواړه هیوادو پلاوي پر ټاکل شوو مواردو باندې هر اړخیز کار کوي تر څو په اسلام آباد کې له عمران خان سره لیدي عملي پیل ولري.
نه زود ناامید شده میتونیم، نه زود بسیار امیدوار شده. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه.
جمهور رئیس غنی او عمران خان تیره اونۍ په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو سازمان په 14مه سرمشري کې د ګډون پر مهال سره لیدلي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د جمهور ریاست د یو شمېر نوماندانو اندېښنو ته هم ځواب ورکړ او ویل چې د شفافې ټاکنې غواړي.
دا چې څلور میاشتې د ولسمشري انتخاباتو ته پاتې دي، زه له د ولسمشري له ټولو کاندیدانو نه غوښتنه کوم چې ما سره کینی چې د انتخاباتو په اخلاقي اصولو باندې او موافقه ته ورسیږو.
جمهور رئیس غنی د جمهور ریاست د نوماندانو د اندېښنو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې یو لس کاندیدانو شورا په پرله پسې ډول پر جمهور رئیس غنی باندې انتقادونه کړي چې هغه د خپل واک څخه ځان ته د ټاکنو د کمپین لپاره کار اخلي. دغو نوماندانو د جوزا د لومړۍ څخه د جمهور ریاست تر ټاکنو پورې د یو سرپرست حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې افغان حکومت رد کړی. د افغانستان د تلې د شپږمې ورځې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولارتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خپل اروپایي متحدونو ته ویلي چې د چین د مخابراتي کمپنۍ لخوا سته امنیتي خطرونو ته متوجه اوسئ. همدارنګه د چین د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو د ځپلو د 1.5 کلیزې د لمانځلو لپاره په بیجینګ او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر زیات سوي دي. نور جزئیات
پرخوشتمام چې یو شمیر هوادونه د جی 5 یا 15 نسل شبکې جوړوي د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا په خپل اروپایي متحدینو غږ وکړ چې د چین د مخابراتي کمپنۍ واوی لخوا امنیتي خطراتو ته متوجه ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د واوی د نفوذي اقداماتو په وړاندې د یووالي غږ وکړ.
We've been clear.
مونږ وازیو دند مداره چې زمونږ متحدین شریکان او ملګری داسې څونکې چې زمونږ امنیتی ګټې له خطر سره مخامخ دي او یا هم د حساس معلوماتو په شریکولو کې زمونږ توانایي محدود کړي.
کاغلی پمپیو دا څرګندونې د هالند د بهرنیو چارو له وزیر سره تر ملاقات او د یو سافټویر په اړه چې کولای شي واوی ته د خلکو معلوماتو ته لاسرسی ورکړي د هالند استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د پیل وروسته وکړي. د واوی اجرایي مشر رنګ ژنګفی وایي کمپنۍ به د کارونکو محرم معلومات شریک نه کړي او د پمپیو هغه اداوی رد کړي چې واوی د بیجنګ لخوا کنټرول کیږي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د چین لخوا په دې هیواد کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د 1.5 کلیزې په مناسبت یاد غونډې وشوې. د بیجنګ د تیان امین میدان په شاوخوا کې د سه‌شنبې په ورځ جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. امنیتي ځواکونو د ټولو هغو کسانو شناخت کارت ولیده چې سهار وخته د بیرغ د لوړېدو د مراسمو لپاره دې سیمې ته راتلل. بهرني خبریالان میدان ته پرې نه ښودل شول او د عکسونو اجازه هم نه وه. داسې ویل کېږي چې په 1999 کال کې له تیان امین میدان څخه د مظاهره کوونکو د پاکېدو په عملیاتو کې د چین د امنیتي ځواکونو لخوا په سلګونه کسان ووژل شول. مظاهرې د هغه کال د جون په درېیمه پیل او د سبا په سهار یې پای ته ورسېدې. په چین کې د دې پېښې یادغونډې ته اجازه نه ورکول کېږي. د هغه وخت مظاهره کوونکي ویره لري چې دا ډله ییزه وژنه به په نویو نسلونو کې هیره شي.
که دې پیښې د یاد په اړه څه ونه کړم زه یې د تاریخ یوه هیره شوې برخه بولم، ځکه د چین حکومت غواړي راتلونکي نسلونه یې هیر کړي او یا د دې تاریخي پیښې واقعیتونه برعکس
کړي.
د جون څلورمه پیښه ما یې په اړه هېڅکله نه دی اورېدلی. دا د خواشنۍ وړ ده، ډېر خلک یې اغېزمن کړل، داسې نه وو ښه. دا همدارنګه زما لپاره مناسبه نه ده چې وی وایم.
د چین واکمن کمونست ګوند ادعا کوي چې د دې هیواد ګړندۍ اقتصادي وده او اوسنۍ پراختیا د حکومت د دیرشو کلونو پخوا اقدام توجیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پر بیجنګ غږ کړی چې د وژل شویو او لادرکه شویو کسانو په اړه معلومات ورکړي څو د تاریخ د دې تیارې برخې د قربانیانو د کورنیو تسکین وشي. د چین د سفارت یوه بیان د پمپیو دا څرګندونې د چین خلکو ته بې حرمتي بللې، هغه یې د غرور او تعصب نښه ګڼلې او د چین په کورنیو مسایلو کې مداخله بللې ده. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د برتانیې صدر اعظم تریزا می او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو پرون د سه‌شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراختیا ته په داسې وخت کې اشاره وکړه چې دوی په لندن کې یو لړ غونډې پیل کړي دي. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ټرمپ د تجارت په باره کې ګردي میز ته د خبرو په ترڅ کې وویلې په څو میاشتو کې یوه موافقه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But I think we'll have a very, very substantial trade deal. It'll be a very fair deal, and I think that this is something that your folks want to do, my folks want to do, and we want to do, and we're going to get it done.
زه فکر کوم چې موږ به یوه ډېره اساسي تجارتي موافقه وکړو. دا به یوه ډېره عادلانه موافقه وي او زه فکر کوم دا داسې یو څه دی چې ستاسې خلک یې غواړي دا موافقه وکړو. زموږ خلک غواړي چې دا موافقه وکړو او موږ به دا موافقه وکړو. می وویلې برطانیا او امریکا په دوه اړخیزې تجارتي موافقې سره خپلو اقتصادي روابطو ته پراختیا ورکولی شي او حکومت یې په دې عقیده دی چې مارکیټونه دي آزاد، منصفانه او پرانیستي وي. د سینټ جیمز په قصر کې د تجارتي مشرانو سره غونډې د برطانیا او امریکا تقریبا 12 مخکښ شرکتونه سره یو ځای کړل. ترامپ او می د تجارتي مشرانو سره د خبرو نه علاوه پرون د سه‌شنبې په ورځ د ګډ مطبوعاتي کانفرنس نه د مخه دوه اړخیزې او د غرمناری په ترس کې رسمي خبرې وکړې. ترامپ او د میرمن میلانیا به د شاهزاده چارلز او د دو د میرمنې کاملا سره د ماخام ډوډۍ وخوړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د سودان نظامی شورا په مظاهره چانو باندې د پاوت د دوشنبه د ورځې د حملې څخه وروسته د احتجاج کوونکو سره خپل ټولي په خواني موافقه باطل کړی دي. نور حال پر رپورت کې ووري.
د سودان د انتقالي نظامی شورا مشر جنرال عبد الفتاح البحران پرون په وی تلویزیونی وینا کې د اعلان وکړ چې د زربې یو نوی حکومت جوړ شي او هغه به تر انتخاباتو پورې چې نه هم یا شروع سو پیل شي په قدرت کې وي. د جنرال برهان ویلی دی چې دغه انتخابات به د محلي او بین المللي سرونکو لخوا وسارل شي. په مظاهره چانو باندې د فوز د دوشنبه د روز د حملې نه وروسته چې باغی کې 15 ډیر ستنه وژل شوی د فوز او د ازادۍ د پاره ائتلاف چې باغی کې د مظاهره چانو او د مخالفینو ډلې شامل دي ارتباطات قطع شوی. د سودان د مسلکیانو اتحادیه چې دغه مظاهره اصلي تنظیم کوونکې ډله ده دغه قتل عام پړه په فوز اچولې ده. د افریقا د پاره د امریکایي ولور د ډیپلوماټ تیبور ناګي دغه عمله چې هغه ظالمانه او تنظیم کوونکې عمله بللې سخت غندلې او ویلې دي چې د سودان په هر آینده حکومت کې باید مخالفین ته هم ځای ورکړی شي. د سودان د نظامی شورا مشر جنرال برهان وایي چې فوز بعد د دوشنبه د ورځې د حملې په باب تحقیقات پیل کړي، مګر هغه د مظاهره چانو په مشرانو باندې هم د ملامتیا چولې ده چې د موقت حکومت د مسلې په سر یو موافقه ته ونه رسیدل. لدین مخکې د سودان فوز او د مظاهره چانو مشران په اصول کې د یو انتقالي حکومت جوړولو په مسلې یو موافقه ته رسیدلی وو، مګر دغه حکومت د تشکیل په باب لارو جوړ نه وشو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د آلمان او د برتانیې د غوښتنې په اساس د سودان د سیاسي جنجالونو په باب بحث پیل کړی دی. عیني شاهدان وایي چې د دوشنبه د ورځې په سر د سودان امنیتي افراد چې د پولیسو او فوز په یونیفورم کې وو د خرطوم د ښار په مرکزي برخو کې مظاهره چیان چې د دې غوښتنه کوي چې فوز د قدرت ملکي حکومت ته وسپاري محاصره کړل او کوشش یې پیل کړ چې د احتجاج کوونکو د دې توپره کولو دپاره د زور نه کار واخلي. هلته د چاودنو او د ماشیندارو ډزې اورېدل کېدې او په یو ویډیو کې امنیتي قواوې ښکاري چې مظاهره چیان ډبوي. مظاهره چیانو ویلي چې د چټک جواب قواوو او ملیشو د خرطوم د ښار دوه روغتونونه هم محاصره کړي دي. د سودان د نظامی شورای ونتاغ شمس الدین الکاباشی ویلي دي چې فوز یوازې په هغو کسانو چې خطرناک وو او په مظاهره چیانو کې ننوتي وو ډزې کړي دي. په سودان کې د مظاهره چیانو تنظیم کوونکو په ویلایمیه کې ویلي چې هغه امنیتي قواوې چې دا قتل عام کړی دی باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. څارونکي د سیدنی بندر ته د چین د درو جنگي کښتیو په پټه رسیدو په باره کې پوښتنې لري. په دغو کښتیو کې تقریبا 900 پرسونل سپاره دي چې اوس یې د څلور ورځو د تم کېدو لپاره د استرالیا په یوه سمندري اډه کې لنګر اچولی. نور حال د خبریال فلمرسر په رپورټ کې واوري چې له سیدنی څخه یې رالېږلی دی.
تقریبا وسوا ادیشو سه منصبانو او عملی سره چې د سیدنی په مشهور بندر کې کښته چلوي په سیمه کې د چین درو کښته وو د دوشنبه په ورځ سفر کوونکو او سیلانانو ته خراغله وای. د پوز یو بدرګه کوونکی جنگي کښته او د خلکو د ازادۍ د پوز کښته به چې په اوبو او وچه دواړو کې کار ورکوي د څلور ورځنی تم لپاره د استرالیا د ګاردن آیلند په سمندري اډه کې لنګر اچوي. د استرالیا چارواکو د دغو کښتیو د ورتګ په باره کې اعلان مخکې له مخکې نه وکړي. څارونکو وایي په کلونو کلونو کې د چین خاصه نظامی قوا چې په سمندر کې سفر کوي د استرالیا بندر ته رسیدلې. د هند او بحر الکاهل په سمندرونو کې د بیجینګ د سمندري قواو د قوی کېدو نښه ده. کانبرا وای دا متقابل سفر ده، مگر د دفاعي چارو متخصصان په دې عقیده دي چې دغه جنگي کشته په باره کې نه معلومات ورکول خی استرالیا احتیاط کوي چې د چین د پوز په باره کې څرګندې تبصری ونه کړي. د استرالیا د ستراتیجیکی پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی Peter Jennings away.
To me, it just points to the fact that our government and our defence establishment don't know how to talk about China. They're scared of making comments in public, and I think they need to get their act together and work out how they can talk about China in a way that they can explain their business to the average Australian.
ما ته داسې یو حقیقت ښکاري چې زموږ حکومت او زموږ دفاعي موسسه نه پوهیږي چې د چین په باره کې څنګه خبرې وکړي، او دوی په عام محضر کې له تبصرو کولو نه ویریږي. او زه فکر کوم دوی ته پکار ده چې په ګډه عمل او کار وکړي چې څنګه دوی د چین په باره کې په داسې طریقه خبرې وکړي چې دوی خپل کار عادي استرالیانو ته تشریح کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د تینامن د میدانګي د دیرشمې کلیزې نه د مخه د چین د جنگي کشتیو را رسېدو ته اهمیت ورنه کړ. د چین دریو کشتیو په دې وروستیو وختو کې د عدن په خلیج کې د سمندري غدۍ ضد عملیات بشپړ کړل. ښاغلی موریسن وایي د دغو کشتیو د تم په باره کې له ډېر پخوانه ترتیبات نیول شوي وو. Morrison خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
They were returning from counter drug trafficking operations in the Middle East, and that is a further demonstration of the relationship that we have, and this had been in train for some time.
دغه جنگي کشته په منځني ختیځ کې د مخدره موادو ضد قاچاق له عملیاتو نه راستنې شوې دي، او دا زموږ د روابطو نور وضاحت دی چې موږ یې لرو او د یو څه وخت لپاره د روزنې لاندې وي. استرالیا څرګنده کړله چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین او د دې د سمایز او ګاونډیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنجال په دې وروستیو کلونو کې یو نوی خطرناک پړاو ته داخل شوی دی. متخصصان وایي په سیمه کې د امریکا د یوې نږدې متحدې په حیث استرالیا به له واشنګټن تر فشار لاندې راشي چې د کښتۍ چلونې د ازادۍ لپاره د ډیپلوماتیکي ویناو له مرستې نه په اخوا د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور څرګند کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ څنګه ولمانځل شوه؟ دا چې په دغو هیوادونو کې د اختر ورځ څنګه لمانځل کیږي، د رپورت تفصیل به رانا ګالیا نورستانی درکې.
د اختر د خوشحالۍ په مناسبت په بیلابیلو هیوادونو کې رنگارنګ پروګرامونه لمانځل کیږي. د بیلګې په توګه د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې 60 میلیونه کاریګر کار کوي او د اختر لپاره خپل کلو ته ځي. خو په بسونو او ریل ګاډو کې د څوکۍ موندلو خو څه کوي چې حتی په بس په پوري د لاسنیول هم لوی غنیمت ګڼل کیږي. د ټاکې د ریل او بس استیشنونه یو عجیب ننداره وي. بلخوا په پاکستان چې هلته اختر یوه ورځ وروسته لمانځل کیږي، د اقتصادي ستونزو له امله د توکو بیې لوړې شوې دي. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته.
په پاکستان کې د کوچني اختر د لمانځلو لپاره پر لویو پلورنځیو، مارکیټونو او نورو غټو او وړو دوکانونو د مشتریانو ګڼه ګوڼه ډیره ده. دلته د چهارشنبه په ورځ اختر لمانځل کیږي او حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې ده. د هیواد په ستر بندري ښار کراچۍ کې دوکانونه تر ناوخته خلاص وي، څو خلک خپله سودا پوره کړي او په خوښۍ اختر ولمانځي. میرمنې د ګاڼو اخیستلو ته راوتلې دي او سینګارتونونو ته روانې دي.
میم هندی لګوانی آیم.
راغلی یم چې لاس باندې مې نکریزي ولګوم. د اختر لپاره مې سودا هم کړې ده، بنګلي به هم واخلم او د ښکلا سالون ته د مخ او ویښتانو د جوړولو لپاره به هم ورځم.
د ځینو نورو هیوادونو په څیر د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی. د توکو بیې لوړې شوي او د خلکو ګټه وټه کمه ده.
ما له خپل مېرمنې سره تازه سودا کول پیل کړی دی. اول د بوټانو دکان ته راغلو او یو جوړه مو واخیستل. وروسته به کالی واخلو او بل اخر به د اختر لپاره د سکولونه هم واخلو.
ډیرو خلکو د اختر په درشل کې د بیو لوړېدو شکایت کړی دی. چارواکو د کراچۍ په تجارتي سیمو کې امنیتي ترتیبات زیات کړی دي او د امنیت ډاډ ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو افغان ځوان چې ځان د افغانستان د فرهنګ سفیر ګڼي د پخوانیو فرهنګونو د بیا ترویجولو کوشش کړی دی. دا مدني مبارز اجمل حقیقي نومیږي او د 12 کلونو راهیسې د افغانستان د بیلابیلو سمو د جامو ډیزاینونه جوړوي او بیا یې په ملي او نړیواله سطح نندارې ته اجدي. لیمینیازی د اجمل حقیقي سره مرکه کړې ده.
اجمل حقیقي نومیږي کوم به 12 کاله کې چې رسمي توګه په افغانستان کې د افغانستان د پخوانی دودونو په برخه کې کار کوم او زموږ هدف دا ده چې وکول شو د مدرن لارې نه خپل افغاني پخوانی دودونه ته پرمختګ ورکو او به ته خپل هغه پخوانی دودونه رسمانه به تر ژوندې کو. تر اوسه پورې ډېری هیوادو ته مسافرونه کړی ده او هلته مو یوازې د افغانستان هغه درې رنګه بیرغ ځلولی ده او په کابل کې د افغانستان ولایتو کې لکه بامیان، مزار شریف او یو څه همداسې نور ولایتو ته مسافرونه کړی ده. او یعنی زما هدف د مدرن نارې نه ده ډېری نړیوال په دې پکې کې ده په دې یعنی د هغوی په ذهن کې ده چې په افغانستان کې یوازې جنګ ده، انتحار ده، انفجار ده، طالب ده، داعش ده. زه غواړم چې د مدلنګ له لارې نه د افغانستان هماغه اصیل څیره خور کو یا د فیسبوک له لارې نه هغه فیسبوک نشر کو. لومړی دماغه ولایت هماغه اصیل مواد چې د تکه چې ده هغه پیدا کوو، بلګې نه ډیزاینونه په باندې څو ورځې یعنی روانیږي، بعد خیاطي، بلګې نه بیا په ستاندرد شکل د موډلنګ په ستاندرد شکلو کې هغه موږ غواړو چې فوټوشوټ وکړو او د رسم له لارې نه هغه خپور کړو. دولس کال مخکې چې ما یعنی زه د لومړني ځوان مو چې راغلم د موډلنګ ته زه دولس کلن وم. ډېری کسان د فیسبوک له لارې نه د رسنیو له لارې ما باندې خندل یا هر رقم خبرې کول، خو هغه خبرې مې یعنی په ځان باندې منلې وو چې اوس یو جدي رسېدلی. زموږ د دې کار هدف یعنی د سولې دپاره هم کار کوو، د ملي یووالي دپاره موږ کار کوو. که د سولې خبره وي هغوی راسي، خو باید سولې دپاره کار وکړي، لا هم باید سوله پرمختګ وکړي. دا چې موږ سولې دپاره کار کوو باید موږ مخنیوی ونسي، باید موږ ملاتړ وسي. نو زما هیله دا ده چې باید هغه مخالف تیم یا ګروپ چې په افغانستان کې راځي موږ حکومت سره یو ځای کیږي، باید موږ مخنیوی ونکړي، ځکه چې زموږ کار د افغانستان د پخواني دودونو لپاره ده، نه چې کوم بل هنر وي چې یا اسلامي ارزښتو ته کوم ضرر ورسي یا کوم بل.
سبترم زم تور استر کسر نہ سنا اتر دتے